السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی قدرمنو دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه اوریدو تاسو ته هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ولسمشر کرځه قطر ته روان دی او د سیاسي چارو کارپوهان وی چې د غلطه باندې طالبان لپاره د سیاسي دفتر د پرانستلو په باب د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ خبرې کیږي. بغداد ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د ناڅاپي سفر حال هم درکو. د نړۍ په خبرونو کې به اوري چې په پاکستان کې میر هزار خان کوسو د هیواد د موقت صدر اعظم په توګه ټاکل شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اسرائیلو له کتنې وروسته عراق ته تللی دی. خو په سر کې له حجره مراد معصومي څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د هرات چارواکي وایي چې د ملي اردو عسکرو د دې ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې پر مظاهره چیانو ډزې کړې چې څلور تنه یې ټپیان کړي دي. د بدخشان په وردج ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې د دوو ښځو په ګډون شپږ ملکي کسان ټپیان شوي دي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن به خلکو ته د برېښنایي پاسپورټونو ویش پیل کړي. دا هم پورا کورنی خبرونه. د هرات چارواکي وایي چې د ملي اردو عسکرو د دې ولایت په شینډنډ ولسوالۍ کې پر مظاهره چیانو ډزې کړې چې څلور تنه یې ټپیان کړي دي. د شینډنډ ولسوال عبدالحمید نور ازادي راډیو ته وویل چې عسکرو وروسته له هغې پر مظاهره چیانو ډزې وکړې چې د هغوی له منځه پر دوی حمله وشوه. خلکو وروسته له هغې مظاهره وکړه چې د ملي اردو د کمانډو عسکرو په سیمه کې یو لس کلن ماشوم په ډزو وواژه. د هرات سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هرات کې د کمانډوي ځواکونو له مسؤلینو سره خبرې کړي او هغوی وایي چې یاد ماشوم له دوی لخوا نه دی وژل شوی. د بدخشان په وردج ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې د دوو ښځو په ګډون شپږ ملکي کسان ټپیان شوي دي. د وردج ولسوال دولت محمد ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د مخالفینو له لوري د درنو وسلو په ډزو کې له شلو ډېر کورونه ویجاړ شوي او په لسګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د راپورونو له مخې د بدخشان وردج ولسوالۍ په دې وروستۍ یوه میاشت کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو شاهده ده. تېره ورځ افغان چارواکو ادعا وکړه چې په دې سیمه کې شاوخوا په یو 500 وسلوال طالبان وژل دي. طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې نن به خلکو ته د برېښنایي پاسپورټونو ویش پیل کړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې پروسې په اړه به چارواکي نن رسنیو ته معلومات ورکړي. تر دې پخوا افغان چارواکو ویلي وو چې د وري په درېیمه نیټه به د برېښنایي تذکرو ویش هم پیل کړي، خو تر اوسه پورې دا لړۍ نه ده پیل شوې. او افغان ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې د ماین هغه چاودنه په سختو ټکو غندلې چې څلور ماشومان پکې وژل شوي دي. د ولسمشرۍ د ویاندوی له دفتر څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه د میانشین په ولسوالۍ کې د شنبې په ورځ شوې ده. ولسمشر کرزی دا یوه بزدلانه او د اسلامي او افغان فرهنګ پر خلاف کړنه بللې ده. ویل کېږي چې په دې چاودنه کې دوه کسان نور ټپیان شوي دي. زموږ کورني خبرونه هم دومره او د سیمې او نړۍ خبرونه به اجمل اندر ته وړاندې کړي.
دا پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دې هیواد د سترې محکمې یو پخوانی قاضي د دې هیواد د موقت صدر اعظم په توګه غوره کړی دی چې د مې د میاشتې د یولسمې نیټې تر انتخاباتو پورې د دې هیواد سرپرست صدر اعظم ووسی. د میر هزار خان کوسو ټاکل کېدو د یک شنبې په ورځ اعلان شول. د انتخاباتو کمیسیون د میر هزار خان نوم له هغه څلورو کسانو څخه غوره کړی چې د پاکستان پخواني حکومت او د اپوزیسیون لخوا دې کمیسیون ته د کاندیدانو په توګه وسپارل شوي وو. ویل کېږي چې د نوموړي نوم د پاکستان د پیپلز ګوند لخوا ورکړل شوی چې د حکومت دوره یې په ختمېدو ده. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې پر یوې امنیتي پوستې په ځان وژون کې برید کې ولس سرتیري وژل شوي دي. پوځ په خبره کړي بیان کې د دغو عسکرو وژنه تایید کړي. مخکې په دې حمله کې چې پرون ناوخته ترسره شوه او چا یې تر اوسه مسؤلیت نه دی اخیستی د شپږو عسکرو د وژل کېدو ویل شوي وو. له بلې خوا د پاکستان د حکومت پخوانی مشر پرویز مشرف د یک شنبې په ورځ د کراچۍ بندري ښار ته رسېدلی. د پاکستان دغه پخوانی پوځي واکمن سره د نوموړي د آل پاکستان مسلم لیګ د ګوند ځینې مهم مشران هم ملګري وو. د ازادي راډیو د مشل د څانګې خبریال وایي چې د پرویز مشرف ملاتړي د کراچۍ د نړیوال هوایي ډګر د باندې د مشرف تر راتلو په تمه وو او د مشرف په پلوي شعارونه او بنرونه ورسره وو. تمه ده چې نوموړی به د مې د میاشتې د یولسمې نیټې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خپل ګوند انتخاباتي مبارزه پایل کړي. د یک شنبه پر ورځ پاکستانی طالبانو د مشرف د وژل کېدو ګواښ کړی و. نوموړی همدارنګه د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو په وژنه کې په لاس لرلو هم تورن دی چې نوموړي دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو ناڅاپي او نااعلان شوي سفر د یک شنبه پر ورځ بغداد ته رسیدلی. بغداد ته د نوموړي د سفر هدف دا ښودل شوی چې د سوریې د بحران په برخه کې د عراق مشران لا ډېرې همکارۍ ته وهڅوي. هغه چارواکیو چې د جان کیری سره په دې سفر کې ملګري دي خبریالانو ته ویلي، نوموړی به د عراق پر صدراعظم نوري المالکي او نورو لوړپوړو چارواکو ټینګار وکړي چې د عراق د خاورې پر سر د هغو ایرانیو الوتکو مخه ونیسي چې د سوریې حکومت ته وسلې او پوځي پرسونل استوي. تهران ادعا کوي چې دغه الوتنه یوازې د بشري مرستو لپاره دي. تمه ده چې جان کیری به د عراق له چارواکو سره په ډیموکراټیکو اصلاحاتو هم خبرې وکړي. له هغه وروسته چې جان کیری د دې کال په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټاکل شوی، د عراق ته لومړنی سفر دی. نوموړی چې اسرائیلو، فلسطین او اردن ته په سفر کې د ولسمشر باراک اوباما ملتیا کوله، له عمان څخه بغداد ته تللی دی. د روسي جلاوطنه میلیارډر او د کرملن د اوږدې مودې منتقد بوریس بروژوسکي د 18 کلونو په عمر په برتانیا کې مړ شوی. د دې میلیارډر نږدې کسانو او یو ویان د مړینې تایید کړي، خو د مړینې څرنګوالی تر اوسه څرګند نه دی. د برتانیې پولیسو په یو بیان کې ویلي چې دغه 18 کلن روسي میلیارډر د مړینې په اړه بشپړې څېړنې پیل کړې دي. بروژوسکي د هغه ځواکمنو روسي سوداګرو په ډله کې تر ټولو مطرح کسو چې د شوروي اتحاد تر نړېدو وروسته د دولتي شتمنیو د خصوصي کېدو له کبله بډای شول. دوی مخکې د کرملن په کړۍ کې شامل وو، خو وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سرسخت منتقد بدل شو. او فرانسوی د افریقا په شمال کې لال قاعده شبکې سره د تړلو سختدریز وسلوالو یو مشر وشلی. ویل کېږي چې عبدالحمید ابو زید د فبروري د میاشتې په وروستیو کې په مالی کې د فرانسې په مشرۍ له ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دفتر پرون د ابو زید وژل کېدل تایید کړل. ویل کېږي چې ابو زید په مالی کې د القاعده شبکې له ډیرو افراطي مشرانو څخه و. دا تر دې مهاله خبر نه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ولسمشر حامد کرزی قطر ته ځي او ټاکل شوی چې د دې هیواد له مقاماتو سره په دغه هیواد کې د طالبان لپاره د سیاسي دفتر د پرانستل کېدو په باب خبرې وکړي. د چارو کارپوهان په دې اړه څرګندونې لري.
حامد کرزی ته همدغه خبره ولاړو چې باید طالبان اول موږ سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې دا نتیجې ته نه رسیږي دا خبرې.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي اداري پلاوی نه غواړي چې د کابینې یو لستنه وزیران د دې جرګې له پخواني پریکړې سره سم استهزاء شي. پروان خبرونه کې اوري چې پولیسو یو ځل بیا په کابل ښار کې د تور خيخو موټرو د ګرځېدو د مخنیوي کمپاین پایل کړی دی. په افغانستان کې نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي د تدریس د ټیټ کیفیت په اړه سخت شکایتونه لري.
ما ته څو کتابونه نه دی راکړي. استادان دغه مشکل لري چې دغه سم پته نه راځي. په اداري کې چای خوري.
د پاکستان په قبیلی سیمه شمالي وزیرستان کې د تیر شپې د ځان وژنې حمله د مړو شمیر زیات شوی دی او د خبرونې دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی دی. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې وردل ټاکل شوی، ولسمشر حامد کرزی قطر تلاړ شي او د مسؤلانو په وینا د بد دوه اړخیزو اړیکو سربیره له قطري مقاماتو سره په دې هیواد کې د طالبانو پر د دفتر د پرانستل کېدو پر موضوع خبرې وکړي. همدا شی به له کابل زمونږ همکار احمد زبیر شمن را سره دی. شمن صاحب، که د ولسمشر د سفر په اړه د جمهور ریاست لخوا خبر شوی معلومات موږ سره شریک کړئ.
بل لکه چې تاسو ویل، ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر وکړي. البته دا سفر د قطر د امیر په بلنه ترسره کیږي. نن د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی خبری کانفرنس درلوده. هغه هم دغه سفر په اړه ځینې جزئیات له رسنیو سره شریک کړل. هغه ویلي چې په هلته به په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې کیږي، چې مهمه مسله پکې د سودی خبره هم ده. په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانستل دي. خاغلی مسازی ویل چې د دې دفتر د پرانستل کېدو په باره کې د افغانستان د دولت شرایط تر اوسه پورې په هغه کې هیڅ تغییر نه درغلی او هماغه مخکینی شرایط دي چې باید هغه پوره سي تر څو د افغانستان دولت بیا هلته د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو سره موافقه وکړي. هغه دوه شرایط یو دا وبلل چې د القاعده سره باید طالبان رسمان اعلان وکړي چې رابطه یې قطع کړې ده، او بل دا چې د افغانستان له دولت سره د خبرو لپاره چمتووالی وښیي.
و همچنان شرایط ای که طالبا باید رسمان اعلان بکنن که رابطه خود با تروریسم بین المللی، خاصاً گروه تروریستی القاعده قطع کردن و آماده مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان با شورای عالی صلح افغانستان هستند. این شرایط پابرجا هستند.
خاغلی مسازی ویل چې ولسمشر حامد کرزی به له قطري چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو باندې په تجارتي اړیکو باندې هم خبرې وکړي. هلته به په کابل کې به د قطر د مقیم سفارت د پرانستل کېدو په اړه به هم هلته مذاکرات کیږي. هغه ویل چې لس کاله کېږي افغانستان په قطر کې په دوحې کې خپل سفارت لري او دا باندې هم کار روان دی تر څو قطر هم په کابل کې خپل هغه مقیم سفارت پرانیزي.
ډیر زیات مننه احمد زبیر شمنه دوستانو چې بله چې احمد زبیر شمنه ډیر زیات مننه ساسنه دوستانو احمد زبیر شمنه چې قطر ته د ولسمشر کرزی د راتلونکي سفر پاړه معلومات در سره شریکول. په قطر کې طالبانو ته د دفتر پرانستل کېدو لپاره د څه مودې راهیسې هلې ځلې روانې دي، خو دغه ته دفتر لا هم رسمن نه دی پرانستل شوی. احمد زبیر شمنه د سیسی چارو له کارپو وحید مجده سره په دې اړه غږېدلی چې د ولسمشر سفر به د دې دفتر له پرانستل کېدو سره څومره مرسته وکړي.
د سیاسي چارو کارپو خغلی وحید مجده ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی په نږدې راتلونکي کې قطر ته لاړ شي او هلته د هیواد له چارواکو سره د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه خبرې وکړي. ستاسو له نظره دغه سفر څومره مهم ده او څومره به دغه پروسې سره د دفتر د پرانستل کېدو سره مرسته وکړي؟
بلې، که باید ووایم چې پخوا هم افغان حکومت قطر حکومت سره تماس ټینګ کړی وو او هغوی ته د هغوی له مختره ادا کړي وو چې طالبان دې ته وهڅوي چې افغان حکومت سره خبرې وکړي او په دې شرط دا دفتر خلاصېږي. یعنی داسې نه ده چې حامد کرزی هلته ځي او دفتر پرانیزي بېلې کوم شرطه. د دې شرط دا و چې باید طالبان افغان حکومت سره خبرې وکړي. طالبان دا خبره ونه منله او تر اوسه پورې چې دا دفتر خلاص شوی نه ده په همدغه دلیل دی. او بیا وروسته مولانا فضل الرحمن هم قطر ته لاړ تر څو چې له طالبانو سره دا غوښتنه وکړي، هغه هم بیرته تش لاس راغی او حامد کرزی هم چې هلته ځي بیرته تش لاس راځي. هېڅ امکان نه لري چې طالبان پخوا هم خپل موقف څرګند کړي چې افغان حکومت سره خبرې نه
کوي. نو اوس لکه چې تاسو ویل طالبانو تر اوسه نه ده منلی چې له دولت سره خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان چارواکو تل دا ټینګار هم کړی چې باید طالبان اول دا ومني چې له دولت سره غږیږي او بیا به دوی د دفتر له پرانستل کېدو سره موافقه ښیي. نو د ولسمشر هڅه څه ده او ویل کېږي د قطر امیر دغه بلنه ورکړې ده دې سفر، یا هم د غوی هڅه څه ده چې بالاخره یو ډول جوړجاړی رامنځته شي په دې باندې څنګه؟
خبره ولاړه چې باید طالبان اول موږ سره خبرې وکړي. نو زه فکر کوم چې دا نتیجې کومه نتیجې ته نه رسیږي دا خبرې. او هغه ځای پورې چې ما ته معلوم دی قطر حکومت افغان حکومت ته پخوا هم ویلي وو چې موږ د سولې پروسې سره مرسته کولی شو او کوی، خو په چا باندې دا فشار نه شو راوستی چې هغه یعنی مثلا افغان حکومت سره خبرې وکړي په هر شکل چې وي. دا مشکل دی، دا یو لوی مشکل دی.
نو څه فکر کوئ چې دغه پروسه به همداسې منبع سره مخ وي که څنګه؟
بله بالکل، ځکه چې اول خو امریکایان باید طالبان سره خبرې کړی وای چې د افغانستان د هغه خبرې چې طالبان ورته وایي د خارجي بود یا د بهرنۍ بود حل مسأله، هغه تر اوسه پورې حل شوی نه ده چې هغه د خارجیانو موجودیت په افغانستان کې. خارجیان په افغانستان کې خپل حضور دوام غواړي او حامد کرزی هم ویلي چې امریکایان له افغانستان څخه نه ځي. نو چې نه ځي دا جګړه دوام عمومي هیڅ امکان نه لري چې د خارجیانو په موجودیت کې طالبان دې ته زړه خفي چې راشي افغان حکومت سره یا نورو سره خبرې وکړي. زه فکر کوم چې دا پروسه بالکل ماتې سره مخامخ.
قطر ته د ولسمشر کرزی د سفر را په دې هیواد کې طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانستل کېدو پر موضوع مو د چارو د کارپو وحید مجده څرګندونه ورېدلې. خاغری مجده په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې پروسه له مات سره مخامخ بولی چې د سولې د عالی شورا مسؤلان به ته مخې چې سکل به دغه پروسه نتیجه ورکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي اداري پلاوی نه غواړي چې د کابینې یو لس تنه وزیران د دې جرګې له پخواني پریکړې سره سم استهزا شي. د ولسی جرګې غړو له اوس نه دوه میاشتې مخکې د حکومت د یو لس وزیرانو د استهزا کولو پریکړه کړې وه، خو د دوی د ژمنیو رخصتیو له امله دا مسئله وځنډېده. ولسی جرګې ویلي چې له ژمنیو رخصتیو وروسته به سمدلاسه دا وزیران چې په 1990 لمریز کال کې له 50% څخه کمې پراختیایي بودیجې لګولې استهزا غونډې ته راوغواړي. په دې اړه نسیم شفق رپورټ لري.
سره له دې چې د ولسی جرګې د دریم تقنینی کال له پیل نه نږدې یوه میاشت تیریږي، خو لا تر اوسه هم نه ده معلومه چې د دې جرګې غړي به څه وخت یوولس تنه وزیران استیضاح کړي. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د دې جرګې اداري پلاوی په دې هڅه کې دی چې د ولسی جرګې د پخوانۍ پریکړې پر خلاف دا یوولس تنه وزیران په یو ډول له استیضاح کولو څخه وژغوري. د ولسی جرګې دوه وطنو غړو محمد نعیم لالی حمیدزی او همایون همایون د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې جرګې اداري پلاوی د حکومت له وزیرانو سره اړیکې لري او نه غواړي چې دا وزیران استیضاح شي.
پایات اداري کې ځینې خلکو دا وعده ورکړې دي وزیران ته چې تی به استیضاح کېږي، نه موږ به ستاسو سره مرسته او کومک کوو، خو زموږ د ولسی جرګې د پر آیات اداري باندې هم دا ټینګار دی او د رسان پر کمیټه باندې هم دا ټینګار دی چې موږ کوشش ته دی کوو در هر عدد پر سي د ولسی جرګې مصوبو ته به سي احترام وسي، دغه وزیران چې په هر شکل به سي استیضاح سي.
دا چې اداري پلاوی تغییر شو تابع ده چې بعضي ستونزې شته دي، موږ په اداري پلاوی کې بعضي اشخاص په اداري پلاوی کې نه غواړي چې دغه وزیران
ولسی جرګې نږدې درې میاشتې مخکې پریکړه وکړه چې د حکومت یوولس تنه هغه وزیران د استیضاح شي چې په 1990 لمریز کال کې له 50% څخه کمه پراختیایي بودیجه لګولې وه. په دې ډله کې د اطلاعاتو او فرهنګ، سوداګرۍ او صنایعو، له مخدرو موادو سره د مبارزې، لوړو زده کړو، اقتصاد، ښاري پراختیا، پوهنې، د اوبو او انرژۍ او د دفاع او کورنیو چارو وزیران شامل دي. خو د دې وزیرانو استیضاح کول د ولسی جرګې د غړو د ژمنیو رخصتیو او ځینو نورو ناندریو له امله وځنډېدل. د ولسی جرګې اداري پلاوی هغه مهال ویلي و چې له ژمنیو رخصتیو نه وروسته به د دې وزیرانو استیضاح کول د دوی له کاري لومړیتوبونو څخه وي، خو لا تر اوسه هم دا کار نه دی عملي شوی. د ولسی جرګې لومړی منشي انجینیر سید اکرام ټینګار کوي چې اداري پلاوی نه یوازې د حکومت د یوولسو وزیرانو د استیضاح کولو مخه نه نیسي، بلکې ډیر ژر به دا موضوع د ولسی جرګې د عمومي غونډې په اجنډا کې هم شامل کړي.
هیڅ کله دا خبرې حقیقت نه لري او دلته چې کوم د ولوس استاد د افغانستان په پارلمان کې دی، دا د خلکو استاد دی، دا د حکومت استاد نه دی. ان شاء الله نږدې راتلونکي کې هیئت اداري بد دې ورسټا کی او دغه وزیر صاحبان چې زاشوي وو دوی به د افغانستان پارلمان ته غوښتل کیږي.
کاتسه هم یو شمیر وکیلان ټینګار کوي چې باید د دوی له پخوانی پریکړې سره سم د حکومت یوولس تنه وزیران باید ژر استیضاح شي، خو د دې جرګې ځینې غړي بیا له دې استیضاح سره موافق نه دي. دوی وایي چې په یو وار د دومره زیاتو وزیرانو استیضاح کول په هیواد کې بحران پیدا کوي او دا د دوی په خبره تر ډیره یو سیاسي پریکړه ده چې د افغانستان له ملي ګټو سره اړخ نه لګوي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
په هیواد کې تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د کابل ښاري یو شمېر زده کوونکي د تدریس د ټیټ کیفیت او په اړه شکایتونه لري. ځینې زده کوونکي انتقاد کوي چې په هیواد کې د ښوونځیو شمېر او زده کوونکي کال په کال ډیریږي، خو د اکثرو کیفیت ټیټ دی. په دې اړه جمیله شریف رپورټ لري.
یو شمیر زده کوونکي په ښوونځیو کې د کتابونو کمښت، د ناسم درسي سیستم او د ښوونکو بې توجهي هغه ستونزې بولي چې لا هم نه دي هواري شوي او د تعلیمي سیستم کیفیت یې ټیټ ساتلی. د شنبې په ورځ چې د ښوونځیو د پیل لومړۍ ورځ وه، یو شمیر ښوونځیو ته ولاړم. زده کوونکو شکایت کوي چې په تیر کال کې کتابونه نه درلودل او ښوونکو یې هم پام نه ورته کاوه. دوی هیله څرګندوي چې د تیر کال ستونزې باید سږ کال تکرار نه شي.
ماته څو کتابونه نه دي راکړي، استادان دغه مشکل لري چې دغه سمپو ته نه راځي، هلته په ادارې کې چای خوري، موږ ته په سمپو کې توجه نه کوي. امتحان په ورځ بیا وایي د دغه سره ستې به شروع کړي، بیا درته وایي تر هغه ځای پورې نه راته ولې، بیا وایي د دغه ځای ته شروع کړي، موږ ته تر نیمایي پورې ولې نه بیا د کتاب تاخیر ته سوال نه راځي.
زه احمد لیم د عبدالهادي داوی لیسه زده کوونکی یم او پروش کال موږ ته چانیمه انتیام کتابونه نه درلوده او بعض تختیه بس کېدلې وي او هیله مو دا ده چې د استادانو ښه درسونه شاګردان ته ورکړي او هر روزه پوښتنې ځینې وکړي او کتابونه پر وخت راورسیږي.
په ورته وخت کې ځینې ښوونکي هم مني چې یو شمېر ښوونکي مسلکي نه دي او ښوونځیو ته د وخت تېرولو لپاره ځي. یو تن ښوونکی سلطان محمد صحاک چې نه یې غوښتل د ښوونځي نومې په ډاګه شي، په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
په یو شمېر ښوونځیو کې مسلکي ښوونکي نشته، په خاصه توګه زموږ په ښوونځیو کې خو هېڅ نشته. نو معلومداره خبره ده، دغه ښوونکي چې مسلکي نه دي د ښوونې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کېږي. هو، داسې ښوونکي شته چې زده کوونکي ګواښي، سم درس نه ورکوي او د ازموینې پر وخت بیا ډېره سختګیري کوي.
بل خوا د افغانستان د پوهنې وزارت هم تاییدوي چې تر اوسه پورې 50% ښوونځي ودانۍ نه لري. 50% ښوونکي څوارلسم پاس دي او یا هم تر هغې په ټیټه کچه کې دي. د پوهنې وزیر فاروق وردک وایي چې د دغو ستونزو د هوارۍ لپاره هلې ځلې کوي.
دا همداسه یوه میاشت دوه میاشتې کله کتابونه وځنډېږي، چې کله کله ترانسپورټي لارې متاسفانه زموږ په کنټرول کې نه وي. اما موږ 15 میلیونه جوړ د کتابونه مساک ژمی نقل کړي، اویا میلیونه جوړ د کتابونه په سخت کال کې موږ چاپو. نو زه د اطمینان درکوم خپلو ټولو عزیزانو ته چې انشاءالله د کتابونو مشکل به نه وي. د مسلکي ښوونکو کمبود وه، اوس لله الحمد 50% زموږ د 2 لک څخه معلمین مسلکي شوي او 4-5 زره معلمین مو دغه نن تربیه لاندې دي. نو انشاءالله په 2 کالو کې زه د اطمینان خپل وطن ته ورکولی شم چې 100% معلمین به حد اقل د 14 څخه فارغ وي.
د پوهنې وزارت وایي چې سږ کال به په هیواد کې د زده کوونکو شمیر شاوخوا 10 میلیونو ته ورسیږي. کالی یوې خوا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د پوهنې د کیفیت په اړه شکایتونه کېږي، له بلې خوا په ځینو ناامنو سیمو کې لا هم په سلګونو ښوونځي تړلي پاتې دي. د پوهنې وزارت دا ژمنه هم کوي چې سږکال به د خلکو په مرسته ټول تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیزي، خو روانو ناامنیو ته په کتو سره د دې ژمنې عملي کېدل هم یو څه ستونزمن کار برېښي.
د پاکستان په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي مرکز باندې د یو ځان وژونکي حمله له امله ګڼ شمېر پوځیان مړه او ژوبل شوي دي. ویل کېږي چې په دې حمله کې دغه پوځي مرکز په بشپړه توګه له منځه تللی. په اړه یې له پېښوره د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار رپورټ لري.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي سرچینې وایي د بیګاش په ځانمرګي برید کې د وژل شویو دولتي سرتیرو شمېر 1100 ته رسیدلی. لسیمې د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د حمله د میرانشاه په مربوطاتو کې پریشان او امنیتي مرکز شوې. د پوځ د عامه اړیکو ادارې مسؤلینو پېښه تایید کړې، خو د څرنګوالي او مرګ ژوبلې په باب یې څه نه دي ویلي. یو امنیتي مقام چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل چې په دې حمله کې لږ تر لږه 1100 پوځیان وژل شوي او تر 150 ډیر ټپیان دي. پوځي سرچینې د پیښې په باب ډیر جزئیات نه ورکوي، خو د باخبره سرچینو د معلوماتو له مخې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او امکان شته چې د وژل شویو اثر شمېر نور هم لوړ شي. تر دې وړاندې د شپې تر ناوخته پورې ځینې پوځي سرچینو د نوم نه ښولو په شرط یوازې د شپږو تنو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د پوځي سرچینو د معلوماتو له مخې حمله د اوبور د ټانکر په وسیله شوې. یو ځایي امنیتي مسؤول لسیمې په تلیفون ازادي راډیو ته وویل بریدګر د اوبور ټانکر چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په زیات مقدار کې چاودیدونکي مواد پکې په ځای پر ځای شوي وو، د پوځیانو له دې پوستې سره وجنګاوه. د خبرځای د معلوماتو له مخې د چاودنې له امله دغه پوسته او څیرمه د سرتیرو 2 کوټې په بشپړه توګه نړېدلې دي. یو ځایي خبریال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دغې امنیتي پوستې 2 خونې لرلې او تل به لسګونه پوځیان او ملیشا ځواکونه پکې دیرول. نوموړی وایي د برید په ترڅ کې نږدې ټولې ودانۍ نړېدلې او امکان شته چې یو شمېر سرتیري د لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې ایسار وي. ایشال ستراتیژیک پلوه یو له مهمو پوځي مرکزونو ګڼل کېږي چې د میرانشاه او میرعلي ترمنځ د لوی لارې پر اوږدو کې موقعیت لري. شمالي وزیرستان چې د ځایي او بهرنیو وسلوالو جنګیالیو اصل مرکز بلل کېږي، له تیرو 2 کلونو راهیسې د ناکراریو ښکار دی. د راپورونو له مخې په دې سیمه کې پر پاکستاني طالبانو سربیره القاعده او د افغان طالبانو ځینې ډلې خوندي پناه ځایونه او روزنیز مرکزونه لري.
و امریدل چې د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسان وژن کې حمله له امله د هیواد ګڼ شمېر سرتیري مړه او شوبل شوې دي. بلخو د پاکستان په سیاسي حالاتو کې د هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف له ټاکلي اعلان سره سم نن پاکستان ته ورسید، خو لا هم ریپورټونه وایي چې نوموړی په کراچۍ کې دی او له هوایي ډګر څخه نه دی وتلی. د پاکستان وسلوالو طالبانو پرون په یو ویډیو کې غوښ وکړ چې پرویز مشرف به ځان وژن کې حمله وکړي. په اړه بارکوال میاخیل رپورټ لري.
د پاکستان د پوځ په خوانی لوی درستیز او په خوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف تر څلور نیم کال جلاوطنۍ وروسته د یکشنبه په ورځ د ماسپښین د یوې بجې په شاوخوا کې په یوه ځانګړې الوتکه کې د عربي اماراتو له دوبۍ ښاره کراچۍ ته راورسېد. د پرویز مشرف د راتګ پر وخت د کراچۍ پر هوایي ډګر باندې د هغه د ګوند او د کراچۍ په زرګونو ښاریان د هغه هرکلي ته راغونډ شوي وو او سلګونه رینجر پولیس، ښاري پولیس او د هوایي ډګر د امنیتي ځواک سرتیري د امنیت ساتلو لپاره ځای پر ځای شوي وو. مشر پرویز مشرف پاکستان ته تر روانېدو مخکې په دوبۍ ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ډېر خوشحاله دی چې په کراچۍ کې امنیتي ادارې د ده د امنیت غم خوري. مشرف ویلي چې پاکستان دا وخت له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او دی به د دغو ستونزو په له منځه وړلو کې خپل رول ترسره کوي. په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپوهان د پرویز مشرف راتګ د کوم سیاسي بدلون لپاره چندان د ارزښت وړ نه ګڼي، خو سیاسي ګوندونه که په ښکاره د مشرف د راتګ مخالفت نه کوي، خو هغه په دې تورنوي چې پر قبایلي سیمو باندې امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونه د ده په توافق پیل سول چې وایي له امله یې په پاکستان کې ترهګري زیاته سوه. پرویز مشرف په پاکستان کې په دریو قضیو کې ښکیل دی. پر هغه تور دی چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د ټینګ امنیت غم یې نه و خوړلی، ځکه هغه ووژل سوه. د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر او بلوڅ ملتپال مشر نواب اکبر بوکټي په وژلو هم تورن دی او دا تور پرې رګېږي چې د پاکستان د سترې محکمې د قاضي القضات افتخار محمد چودري په شمول یې د عدلیې شپېته قاضیان په غیر قانوني توګه نظر بند ساتلی وو. خو د سند اعلی محکمې دوه ورځې وړاندې په دریو بېلابېلو قضیو کې د پرویز مشرف د ژغورنې ضمانتونه ومنل. پاکستان ته د پرویز مشرف د راتګ تر اعلان وروسته د پاکستان د وسلوالو طالبانو تحریک د شنبه په ورځ یوه ویډیو خپره کړه او د مشرف له راتګ سره یې کلک مخالفت څرګند کړ. احسان الله احسان چې د وسلوالو طالبانو د ویاند په توګه پیژندل کېږي، په دې ویډیو کې وایي دوی به پر پرویز مشرف باندې ځان وژونکي بریدونه وکړي، ځکه چې وایي هغه په اسلام آباد کې پر سره جومات او جامع حفصه باندې په عملیاتو کې لسګونه کسان وژلي او ټپیان کړي وو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د پوځ په خوانی لوی درستیز پرویز مشرف د 2008 میلادي کال په اګست میاشت کې د پاکستان د ولسمشرۍ له څوکۍ استعفا وکړه او د هماغه کال په نومبر کې له پاکستانه جلاوطنۍ ته اړ کړای سو. ټاکل شوی وو چې پرویز مشرف به تر رسېدو وروسته د پاکستان د بنسټ ایښودونکي قائد اعظم محمد علي جناح له مزار سره د ده هرکلي ته ورغلي او خلکو ته په ولسي غونډه کې وینا وکړي، خو پولیسو د وسلوالو طالبانو لخوا د احتمالي بریدونو د خطر له امله د هغه د غونډې ځای بدل کړی. خو پرویز مشرف لا د کراچۍ په هوایي ډګر کې دی او کېدای سي همالته خپلو پلویانو ته د خپلو راتلونکي سیاسي پلانونو په اړه وینا وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې وروستیو کې د امریکا له ولسمشر سره یو ځای اسرائیل ته تللی او د دې هېواد له صدر اعظم نتنیاهو سره یې جلال لیدنه کړې او ویل کېږي چې د دواړو ترمنځ ګټورې خبرې شوې دي. رویټرز اجانس په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات رفرشتې جلال ځای اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو د دغو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د جمهور رئیس باراک اوباما سره یو ځای سیمې ته تللی وو هلته پاتې شوی او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې جلا جلا کتلی دي. د جمهور رئیس اوباما د سفر د ډیپلوماتیکو اړیکو تازه کول وو، خو د اسرائیل او فلسطین د سولې د پروسې په اړه یې کوم نوی پلان سیمې ته له ځان سره نه و وړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له جمهور رئیس اوباما سره په دې سفر کې ملګری وو په سیمه کې پاته شو او یوې فلسطیني سرچینې رویټرز اژانس ته ویلي چې په اردن کې له محمود عباس سره وکتل او دوه ساعته خبرې سره وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز اژانس ته ویلي د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل له صدر اعظم او د فلسطیني ادارې له مشر سره ګټورې خبرې وکړې. شاغلی کیری په دواړو کتونو کې ټینګار وکړ چې سوله یوازې یو امکان نه دی، بلکې د اسرائیل او فلسطینیانو د راتلونکي لپاره یو ضرورت دی. یوې فلسطیني سرچینې ویلي چې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د جان کیری خبرې تر ډېره حده پر دې راڅرخېدي چې څرنګه د دواړو لوریو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره ګډ اهداف وموندل شي او خبرداری یې ورکړی چې باید د عاجلو نتایجو د ترلاسه کولو تمه ونه شي. د فلسطیني سرچینې چې نوم یې پر ساتل شوی دی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سولې د خبرو رسمي بیا پیل وخت ته اړتیا لري. جمهور رئیس باراک اوباما د جمهوری ریاست په لومړی دوره کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو هڅو ته لومړی توب ورکړی، خو د سولې خبرو په 2010 میلادي کال کې د اسرائیل لخوا د يهودي مجزایونو د جوړولو د بیا پیل لامل خپل لوری بدل کړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې خپل سفر ته دوام ورکړی او نن سهار بغداد ته ورسید. عراق د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا سفر مخکې نو اعلان شوی. رپورټونه وایي چې دی به پر عراقي چارواکو فشار راولي تر څو د سوریې په اړه همکاري زیاته کړي. یو شمېر امریکایي چارواکو چې په دغه سفر کې له جان کیری سره ملګري و خبریالان ته وویل چې دی به د عراق پر صدراعظم نوري المالکي او نورو لوړ رتبه مقاماتو فشار راولي تر څو هغو ایرانیو الوتکو ته د عراق په فضایي قلمرو کې د پرواز اجازه ورنکړي چې د سوریې د رژیم د ملاتړ لپاره وسلې او پوځیان هغه هیواد ته لیږدوي.
ازادي راډیو او دوستانو د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په ډیر صفه ډول اوریدلی شي او په منځنۍ سپه یو زر دوه سوه شپږ نوي بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. دوه نیمې بجې شوې. له اجمل اند څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هرات په شینډن ولسوالۍ کې یو شمېر خلکو د یو لس کلن ماشوم د وژل کېدو له امله مظاهره کړې. د بدخشان په اردوج ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې د دوو ښځو په ګډون شپږ ملکي کسان ټپیان شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن به خلکو ته د برېښنایي پاسپورټونو ویش پیل کړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دې هیواد د سترې محکمې یو پخوانی قاضي د دې هیواد د موقت صدراعظم په توګه غوره کړی. دا پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې پر یوې امنیتي پوستې په ځان وژون کې برید کې ولس عسکر وژل شوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو ناڅافي او نا اعلان شوی سفر د یک شنبه په ورځ بغداد ته رسیدلی.
تاسو ازادي راډیو او دوستانو د خبرونه پاتې برخه روختیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام ته ځانګړی شوی چې ډاکټر مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام و خوش آمدید. در این برنامه صحت من مصطفی صدیقی با شما هستم و دکتر صبور صابر متخصص بیماری های جلدی و زیبایی و همچنان عارف عابد متخصص بیماری های جلدی مهمانانم هستند. در این برنامه باز در مورد یک موضوع مهم و دلچسب صحبت میکنیم. چرا موی سر میرود و میریزد؟ چه کنیم که نرود و نریزد؟ چرا موی سر پیش از وقت سفید میشود؟ کشت و نشاندن موی چگونه است؟ مضر است یا مفید؟ و در مورد موی خوره و پوستک یا شوری سر هم اندک صحبت خواهیم کرد. شما هم زنگ بزنید و هرچه سوال دارید از دکتران مهمان ما بپرسید. این هم شماره های تماس با ما 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونید که با ما در تماس شوید. 00-42-21-12-42-01 و 00-42-21-12-41-01. منتظر تلفن های شما هستیم. خب دکتر صاحب صابر، بازم خوش آمدین به استودیوی ما. پیش از این که در مورد علل و درمان موی رفتگی صحبت کنیم، خوب است شما ساده و کوتاه توضیح بدین که مردم اصطلاحات مثل ساقه موی یا پیاز موی و اینها را شنیدن. شما بگوین که موی سر چه قسم یک ساختمان داره و چگونه تغذیه و رشد و نمو میکنه؟
خب سلام، عرض ادب دارم خدمت شنوندگان رادیو آزادی و خدمت شما. در ابتدا میخوایم که یک تعریف بسیار کوتاه به موی داشته باشم. موی عبارت از یکی از ذمایم جلدی است که معمولا وظیفه بسیار عمدهش زیبایی است و میگن موی تا حد نه زیاد باشه و نه زیاد کم باشه این موی زیبا میگن، و در نواحی بسیار خاص خود، یعنی در نواحی سر و ریش و ابرو اگه موی میباشه و زیبایی میابزه، اما اگه در دیگر نواحی موی زیاد میشه در این صورت میگن که از زیبایی میکاهد یا زیبایی را کم میکنن. خب موی یک ساختمان است که اولا موی میخوایم بگویم که سه نوع موی است که یک نویان در وقتی که طفل تولد میشه قبل از وز بین میره و دو نویش بعد از اینکه طفل وجود میاد و دنیا میاد دو نویش موجود میباشه که موهای زرد رنگ میباشه که به نام ویلوس یاد میشه و این به حساب تا قسمت اپر درم یا قسمت بالای درم ساقش میرسه و موی نو دوم که موی سیاه رنگ است و در قسمت سر ابرو ریش بروت می باشه، ای موی ترمینال می باشه یا موی سیارنگ که از قسمت درم تر میشه و میشه در قسمت پایین تر دم مساقی ازی برسه. موی از نگاه ساختمان خود اگر خلاص بگیم مساقی موی است که گفتین فولیکول موی است و عضلات یک عضله است که موی با حالت شکل موی یا به حالت استاده نگاه میکنه و معمولا اصطلاحات بسیار زیاد در موی وجود داره که ساقی موی میگن، پیاز موی میگن، اما موی چند قسمت داره. قسمتی که موی زنده می باشه قسمت زنده موی است و قسمتی که کراتین مرده موی است که قسمت موی است از جلد بیرون می باشه. این قسمت کراتین مرده موی است، یعنی این تغذیه نمیشه، اما قسمت پایینی موی تغذیه میشه، اروا داره و عصب داره.
اروا منظورتان از خون رسانی هست که توسط مویرک های پوشک مواد غذایی را میگیره. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب ناصر، بحث جالبه هست. در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. یک تعداد از دوستا از طریق فیسبوک هم سوالات و نظرات را مطرح کردن که حتما او را هم با شما و شنونده ها در میان خواهیم گذاشت. خب این واضح شد، تشکر. حالا یک سوال اساسی دیگر این است که علت ریزش موی سر چیست؟ دکتر عابد شما هم خوش آمدین. کدام قسم ریزش موی سر طبیعی است و کدام رقمش غیر طبیعی؟ اما پیش از این بگوین که ریزش، علت ریزش موی سر چیست؟ هرچند یک سوال کلی است بدون شک، ولی با وصف این شما توضیح بدین که علل اصلی ریزش موی در کل کدام هستند؟
نخست از همه سلام علیکم در خدمت شما همکارای تکنیکیتان و شنوندگان عزیز برنامه‌تان تقدیم میکنم. و بعد از او پیش از اینکه درباره علل ریزش موی صحبت کنم، میخوایم درباره ازی صحبت بکنم که ریزش موی میتونه که نرمال باشه و میتونه بعضا مرضی باشه. اما ریزش موی نرمال عموما به حدود 50 تا 100 تار موی روزانه از هر کس موها میریزه و علت ریختن از این موها اینمیست که خود پیاز یا فولیکول موی یا مناهی فعال موی که موی تولید میکنه، ای عموما دارای سه مرحله میباشه. مرحله ازی به صورت دورانی تکرار میکنه که مرحله فعالیتش است. مرحله فعالیت پیاز موی معمولا در حدود 3 تا 5 سال ادامه پیدا میکنه و در این مدت خود پیاز موی ساقی موی یا موی تولید میکنه و بعد از هر 3 تا 5 سال یک دوره استراحت سپری میکنن که دوره استراحت معمولا 2 تا 3 ماه ادامه پیدا میکنه و تقریبا 10 تا 15% از موها در حالت استراحت قرار داره و در این مرحله استراحت موهایی که فولیکول های موی یا پیاز موی که استراحت کرده مویش میریزه. به این حساب روزانه 50 تا 100 تا موی به صورت متواتر منظم هزار شخص میریزه بدون از اینکه کاهش در حجم موی به وجود بیاد. و مرحله سومش مرحله انتقالی است که دوباره از مرحله استراحت میتونه که موها با مرحله فعالیت داخل شوه و مویی که ریخته دوباره پس خود پیاز موی موی تولید میکنه و موی دوباره رشد میکنه. علتهای ریزش موی مختلف میباشه اما به صورت عموم میتونه ریزش موی ارسی باشه. ارسی از رول مهم در رشد موی داره و در اکثر کسا میتونه که ریزش موی ارسی هورمونی اکثرا در جوانی شروع میشه و موها از قسمت قدامی یا پیشروی سر و همچنان از قسمت فرق سر شروع به ریختن میکنه، موها کم میشه، باریک میشه و نازک میشه. همچنان کمخونی، خصوصا کمخونی که از سبب فقدان آهن به وجود آمده باشه این خودش میتونه سبب ریزش موی شوه. کشش بیش از حد موها هم میتونه سبب ریزش موی شوه که در اکثر افغان ها دیده میشه. کشش زیاد مویه که در وقتی که نمویه خودان شوتی میکنن یا در وقتی تونی کدن میتونه سبب یک شکل از ریزش موی شوه که ما او را به نام ریزش موی کشی یا ترکشن الوپسیا یاد میکنیم. همچنان بعضی از دواها هم میتونه که سبب ریزش موی شوه که در این جمله ما میتونیم از دواهایی که بخاطر فرط فشار خون استفاده میشن مثلا پروپرانولول نام ببریم و همچنان دواهایی که بخاطر پایین آوردن خود سطح چربی خون استفاده میشن هم میتونه سبب ریزش موی شوه.
تشکر.
استرس یا تشویشات روحی و روانی هم میتونه سبب ریزش موی شوه و علت های مختلف دیگه که اگر به جریان چیز سر صحبت خواهد.
تشکر دکتر صاحب عابد، موضوع خوب را شما بهش اشاره کردین. اینجا عبدالله بی خود امان هم در فیسبوک سوال مطرح کرده در این مورد که چند درصد علل مورفتگی گفته
با مسئله ارسی و یا ارسیت ارتباط داره؟
نظریات مختلف موجود است در مرحله ارشاد، اما به صورت عموم نسل مردا بیشترین علتی که سبب ریزش موی میشه، ریزش موی ارسی هورمونی است و گفته میشه که تقریبا 50-60% از کسایی که از ریزش موی شاکی میباشند اینا مسبب ریزش موی ارسی هورمونی میباشند.
و یک بخش سوالش این است که چطور میتونیم جلوگیری بکنیم با ریزش موی که به ارثیت ارتباط داره؟
البته ریزش موی ارثی هورمونی قابل وقایع نمیباشه، یعنی در کسایی که ریزش موی ارثی هورمونی با وجود نیاید، در صورتی که عوامل دیگه که قبلا هم ذکر کردم و عوامل دیگه میتونه که مثلا تشویش باشه و بیخوابی باشه و امراض شدید تبدار باشه، امراض غده درقیه باشه، اگر در این مشکلات موجود نباشه قابل وقایع نیست. اما ریزش موی ارثی هورمونی به صورتی که تداوی میشه این میتونه که در قدم اول از پیشرفت ریزش موی جلوگیری شود، به این معنا که وقتی که تحت تداوی قرار میگیره میایشون بیشتر از این نمیریزه و رشد دوباره موها مربوط میشه که از شروع ریزش موی چقدر وقت سپری شده، هر قدر به زودی بعد از شروع ریزش موی ارثی هورمونی تداوی شروع شوه خوبتر نتیجه میده، بیشتر موها رشد میکنه و هر قدر مدت طولانی از شروع ریزش موی ارثی هورمونی سپری شده باشه رشد دوباره موها کمتر میباشه. بس صورت عموم گفته میشه با تداوی تقریبا 30-50% از موهایی که ریخته دوباره شاید نشنما کنه، در صورتی که بازوری باز شروع ریزش موی شروع شده باشه.
بسازد تشکر دکتر.
ریزش موی ارثی هورمونی به تداوی طولانی مدت ضرورت داره، اینا باید دواهایی که برشان داده میشه به صورت متواتر و دوامدار استفاده بکنن و تا وقتی که از این دوا استفاده میکنن ریزش موی نزد اینا ایجاد نمیشه.
نه. و دکتر خالق ویسی از فنلند هم از طریق فیسبوک نظر خود را شریک ساخته با برنامه صحت و گفته اگر مورفتگی از فرق سر باشه علتش هورمونی است و اگر از پیشانی باشه ارثی است و گفته که نقش سیگارت و مواد غذایی را نباید نادیده گرفت. تشکر از دکتر خالق ویسی از فنلند. حالا یک شنونده داریم روی خط، بشنویم که چه میپرسن. سلام علیکم.
علیکم السلام.
کی هستین؟ لطفاً سوال بکنین. تشکر.
زهر شاد ورده بوده ولی چه خبر ایتا و مزید دکتر طبان و نزید پالر نزالی را دیتول و همکاران تسلام نوران کم زما پا مخشی داری ویختی و بعد خشده توی یه دیر توی شبیه نه اکی شنکی یه دست یورکن موزی کرد که داری مخ نوری بیارتن در یوان بوده در رکن تا موزی در چی در تیل تا یو بند داری ویختی تو را اول شدی داری ویختی تو یا اولو که یا پسکین اولو که چه رول لری که دلری و سگریت خواه بود چه داری دوگو نکیگی کنه.
بسیار زیاد تشکر از شما که از وردک تماس گرفتین و سوال کردین. از دکتران متخصص بشنوین، حتما سفارش برای شما خواهند داشت. دکتر صاحب صابر.
بله شاد جان، میشه سوالشون یک بار تکرار کنم؟ صدیق صاحب دکتر صاحب پاردش سوالشون بگمانم.
خب ما یادداشت کردیم سوال رو بر شما میگم، یک شنونده دیگه هم همین لحظه داریم، بشنویم که چی میپرسن. بله متاسفانه که تماس ما قطع شد. خب رشاد جان از وردک گفت که مشکل داره در قسمت موهایش میریزه و از طرف دیگه خواست بفهمه که سیگارت کشیدن چقدر ارتباط داره با ریزش موی.
خب رشاد جان سوال را که مطرح کردن درباره رفتن یک قسمت از موی بود بریش یا باز هر به هر قسمت شده میتونه که به نام الوپیشیا آریاتا یاد میشه و یک بونه معافیتی داره. معنی از این اصطلاحی است که یک تعداد مردم از نگاه ژنتیک یا از نگاه ارثیت مساعد میباشه به این مرض و یک قسمت از مویشان به قسم یک سکه مکمل از بین میره و او قسمت فکر میکنه که اصلا هیچ موی نداره، اما در او قسمت فولیکول موجود موی موجود میباشه و میتونه رشاد جان پیش دکتر متخصص بره و یک مرض قابل تداوی است تا حد زیاد قابل تداوی می باشه. یگانه مشکلی که خلق میکنه پیش مریض استرس یا فشار روانی خلق میکنه که در این صورت استرس یا فشار روانی این مرض را تجدید می بخشه و مرض فشار روانی را که این سایکل باید به مریض فایمانده شود که یک مرض قابل تداوی و قابل برگشت است. معمولا در ظرف 6 ماه یا طول 6 ماه این مرض خود پیش اکثر ها خود به خود جور میشه و اگر در اون صورت جور نشد پیش دکتر صاحب معالج یا متخصص معالج هم میتونن و تداوی میکنن. قسمت دوم سوالشان درباره رنگ موی بود. گفته بود اگر ما رنگ موی خود رنگ کنیم چه تاثیر داره سر ریزش موی؟ یعنی معمولا نظریاتی که وجود داره رنگ موی سر ریزش موی تاثیر خاص نداره، اما یک مشکلی که خلق میکنه یک مرض به نام حساسیت تماسی یا کانتاکت درماتیت خلق میکنه که در این صورت مریض جلد سرش آسیب میبینه و میتونه که سبب از بین رفتن یک قسمت جلد شود، تخریب جلد شود که بعضی وقتا میتونه به تمام بدن سرایت کنه. تاثیرات سیگارت برای جلد و موی واضح است. کسانی که سیگارت میکشه در ابتدا بالای جلدشان چملکی یا چین و چروک پیدا میشه و بالای موی هم تاثیرات خود داره از نگاه استرسی که داشته میباشن و از نگاه دود خود سیگارت یا کمیشتهی که داشته میباشن بالای ریزش موی تاثیر خود داره.
تشکر دکتر ناصر، مفید بود. خب یک شنونده دیگه داریم. سلام علیکم.
بله مصطفی جان صدیقی، سلام علیکم. سلامونه تاسو ته استاد تخنیکی همکار ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو مینوالو ته استاد ډاکټرانو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیر ښه راغلاست. بوسن پوښتنه وکړئ.
بله ډاکټر صاحب، مصطفی جان صدیقی، زما یو پوښتنه ډاکټرانو سره ډاکټر صاحبانو سره ده چیزی چی پردم دا خبری که هم ماتا داشتی دا یو دم ماتا تشویش پیدا کیجی او پر دا سر بنین بوج رجی بیانی دا سر دا نور دا نور یشتان نرجی دا دا سر دا کلگی یشتان زما دی رجی جی او دا جرمیم دا سر دیر رجی جی دی لستی شدی خلق وای دینی خلق وای چی دا شامپو و صابون دا سر دا یشتان پر رجی دو بانی اثر چی دا غیلا ته کنه دی او دوم پښتنه مدار چې دا د سر یشتان چې رژی دا خو به یو ساري ناروغي نه شي او د بل انتقال سره وکی انتقالي ناروغي خو به نه سرایت خو به نه سره کی دا دوه نفر یو بل ته.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. تشکر که تماس گرفتین این سوال را پرسیدین. حتما از دکتران متخصص بشنوین از رادیو روزتان خوش. خب دکتر صاحب عابد، بین شما جواب بدین به این سوال، چه سفارش دارین برای شنونده ما که
درباره ازی که وقتی که اینا صحبت میکنن وجودشان میلرده و بهتر است که بازد یک دکتر سر روانی سوال خود بکنن. اما درباره ریزش موی و ریش پرسان کردم خود تشویش میتونه که یکی از عوامل مهم در رابطه با ریزش موی باشه و یکی از اسباب عمده ریزش موی میتونه که تشوشات روحی روانی بسیار شدید باشه و این تشوشات روانی بسیار شدید مثلا مرگ اعضای فامیل، از دست دادن وظیفه، ورشکستگی اقتصادی اکثر میتونه سبب ریزش موی شوه. همچنین اینا سوال کردن که شامپو میتونه که سبب ریزش موی شوه یا نه. تحقیقات زیادی که صورت گرفته این واضح ساخته که شامپو نمیتونه سبب ریزش موی شوه، اما شامپو به چند دلیل میتونه که مشکلات بر موی ایجاد بکنه. اولی که خود شامپو در صورتی که مناسب به موی نباشه، یعنی ما موی به سه شکل تقسیم بندی میکنیم که مویای چرب است، مویای خشک است و مویای نرمال است، که شامپو باید مطابق موی استفاده شود. و کسایی که از شامپویی که مناسب برای مویشان نیست استفاده میکنن، مثلا کسایی که مویای خشک داره، اینا اگر از شامپو استفاده میکنن که برای مویای چرب است، یه خودش میتونه نزد اینا سبب شکنندگی موی شود، سبب موی خوره شود و مویاشان بشکنه، که این هم بعضن به شکل یک ریزش موی پیش مریضا تلقی میشن. یعنی وقتی که اینا دست به سر خود میزنن بدون از اینکه خود پیاز موی از پیاز موی جدا شود، شکندگی پیدا میکنه و دستشان میمونه و فکر میکنن که مویشان میرزه در حالی که خود موی شکسته.
و یک بخش سوالشان این بود که آیا ریزش موی سر ساری هست از یک کس به کس دیگر، از یک شخص به شخص دیگر سرایت هم میکنه یا نه؟
ریزش های موی معمولی که هست که ما او را تحت عنوان ریزش موی یاد میکنم اونا اکثرا ساری نمیباشه، اما در بعضی از امراض ساری هم میتونه که ریزش های موی پیدا شوه. مثلا امراض فنگسی ما میتونیم از تینیا کفیپس یا یک مرض قارچ یا فنگسی خود
بس سر یادآوری بکنین که در اینجا به شکل خشکی مدور یا گردمانن پیدا میشه در قسمت های سر که مویای سر قطع شده می باشه و یا از پوست سر جدا میشه و معمولا اینا با پوست شدن خود امون های سر توأم می باشن و اکثرا ساریس و بدگه کسا سرایت می کنن. همچنان سفلیس مرض دیگه است که این هم خودش مرض ساری است و این هم میتونه سبب ریزش موی شود که یک شکل خاصی از ریزش موی نزد کسایی که مصاب سفلیس درجه دو می باشن نزد زنا پیدا میشه و این ها ساری است. اما خوشبختانه این در اثر تماس های عادی روزمره نمیتونه از یک شخص به شخص دیگه سرایت بکنه.
اما آنچه از دوست ما شنیدید ساری هست یا نیست؟
ریزش های موی معمولی که دیده میشه ساری نیست، با استثناء دو شکلش
واضح شد.
ذکر کردم.
تشکر بسیار زیاد. شنونده دیگر داریم. سلام و خوش آمدید به برنامه صحت از رادیو آزادی، بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. تو کی هست و لطفاً پشت نمو کی؟
دکتر محترم پاتو سلام نمی که ایلی بنده کم و دکتر نور دکتر سایبانو دیدیم. دکتر سایب از ما گیری بستان داری سر بستان داری سر بستان داری سر تو کشتی بنده که دوامی دکا پیوزی بیاسی بجمه که دو وار دری واری میزن پر شامپو واری والا سور اصلا شامپو میو ترارا و دیر نتی که افتا خراب دار بیسی بری بس تو پویی پو بالک بنده سی که دم دشتی چرا جسو منزی تو سر بنده
نه. تشکر از این که این سوال را پرسیدین. از دکتران متخصص میپرسیم و بشنوین از رادیو آزادی. بسیار تشکر، روزتان خوش. خب دکتر صاحب ناصر صابر.
بله سوال دوست خود گرفتیم. اونا گفتن نمیدونم کسانشون چند سال بوده باشه. خب از یک شکایت داشتن که مویشون به صورت بسیار وسیع ریزش میکنه و از طرف صبح بیدار میشه و سر بالشون هم میباشه. در این صورت عواملی که پیشتر رابط صاحب اشاره کردن باید ذکر کنیم که استرس ها یا فشار اقتصادی، فشار سیاسی، فشار اجتماعی میتونه که یکی از عوامل مویریزی که به صورت وسیع از تمام قسمت های بدن میره باشه. نقطه دومی که اشاره کردن رابط صاحب قبلا من میخوام تکرار کنم، دواهایی که میگیرن باید پیش از اونها دیده شه که از کدام دوا استفاده میکنن که سر مویدروی تاثیر میکنه، امراض مزمن یا امراضی که مشتری به وجود میاره یا
اما قامتش بود. تشکر دکتر صابر. در کل سفارش شما برای این دوستی که مشکل خود را با ما در میان گذاشت چیز چه باید بکنه؟
خب در کل بهتر است که پیش یک دکتر متخصص مراجعه کنه تا نوعیت مویروی اونا اول تعیین شود، بعد از اون مطابق نوع مویروی برشان تداوی شروع شود. خب یک نقطه را میخواییم دهی قسمت مذکر کنم که بعض بسیار کوتاه میخوام که بعض از دوستا از پروتئین ها استفاده میکنن در سپورت که یکی از عوامل مویروی است که بدبختانه اونا میگن عضلات ما قوی شه اما سر جلد موی تاثیر بسیار خراب خود داره که از بنای بادی بیلدینگ استروید یاد میشه.
تشکر، سلامت باشین. خب یک شنونده دیگر حالا داریم. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه ساعت رادیو آزادی، سوال بکنین لطفا. مهربانی بکنید. بله بله مهربانی بکنید، پشتنه بکنید لطفا.
دکتر صاحب نه دا پښتنه رندم مو نه دا یو مقدار خو دا یو کال یې شو چې درد کوي، درد نه جوړي، بلغم نه ځکه ډیر وي او سار مې ډیر باز نه خوشي هر وخت دا د دنه تقاضا نه چې دائم اوسه یو خو متخصص دکتر وکړي چې زما شما دوا.
خب حتما، بسیار زیاد تشکر که این موضوع را با ما در میان گذاشتین. در این مورد هم صحبت خواهیم کرد اما بیشتر در این برنامه در مورد موی رفتگی صحبت میکنیم. بازم از شما تشکر. رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 104.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و امروز دکتران متخصص محمد عارف عابد متخصص بیماری های جلدی و صبور صابر متخصص بیماری های جلدی و زیبایی مهمانانم هستند. در مورد این صحبت میکنیم که چرا موی سر میریزد و میرود، چی کنیم که نرود و نریزد، چرا موی سر پیش از وقت سفید میشود، کشت و نشاندن موی چگونه است، مضر است یا مفید، و تا لحظات دیگر بیشتر در مورد موی خوره و پوستک یا شوره سر هم اندک صحبت خواهیم کرد. منتظر شما هم هستیم، لطفاً تلفن کنین، هر سوالی که دارین در این مورد از دکتران متخصص بپرسین. خب دکتر صاحب، عابد در مورد علل ریزش موی تا حد صحبت کردیم، حالا مشخصتر چرا موی مردها نسبت به زنان زودتر میره؟
شکل ریزش موی که در مردها بیشتر دیده میشه و در خانما کمتر دیده میشه، ریزش موی ارثی هورمونی است که قبلا هم ذکر کردم. و برای ایجاد ریزش موی عموما دو چیز رول داره، یکی ارثیات است به خاطر از اینکه این ریزش موی در نزد کسای پیدا میشه که از نظر ژنتیکی یا از نظر ارثی مساعد به مرض میباشند، و شکل دومه شکل ارثی هورمونی میباشه. یعنی دو فکتور داره، فکتور ارثیش است و فکتور هورمونیش است. در مردها معمولا هورمونی که سبب ریزش موی میشه هورمونای آندروژن یا هورمونای مردانه است، و این هورمونا عموما از تستوسترون بیشتر یاد میکنن، و اکثرا ریزش موی در حالت ایجاد میشه که سوی خود هورمون مردانه یا آندروژن یا تستوسترون به صورت نرمال سویش میباشه، اما در خود پیازای موی یا فولیکول موی یک انزایم میباشه که به نام پالف 5 الفا ریداکتاز یاد میشه، و این انزایم تستوسترون غیر فعال یا تستوسترون بعدی هایدروکسی تستوسترون تبدیل میکنه که شکل بسیار فعال تستوسترون است و ده چند فعالتر از شکل ابتدایی خود تستوسترون میباشه، و این در خود پیاز یا فولیکول موی موجود میباشه که این هورمون فعالتر میسازه، و این هورمون سبب میشه تا همین موهایی که به حالت نرمال به نام موهای ترمینال یاد میشن یا موهای درشت و زخیم و پررنگ با موهای باری و کمرنگ تبدیل میکنه، و عموما این خود مرحله فعالیت موی طوری که قبلا ذکر کردم که در حدود 6 تا 5 سال است این بسیار کوتاه میسازه، و مرحله استراحت موی به حالت نرمال نگاه میکنه به حالت نرمال باقی میمانه. در این صورت پیازای موی عموما فعالیت کمتری میداشته باشن، موها کمتر رشد میکنه، و دوباره خود پیاز موی به حالت استراحت باقی میمانه، چون هورمونای مردانه اکثرا در مردا سویش بلند است زیاد است، به می خاطر ریزش موی ارثی هورمونی نزد مردها پیدا میشه بیشتر، اما نزد خانم ها هم پیدا میشه به درجات خفیفتر، اما در خانم ها اکثرا این ریزش موی سبب تاس شدن یا کل شدن تمام سر یا قسمت های پیش روی سر نمیشه، بلکه یک خط پیشانی موی حذف میشه، اما از حجم موی تا حدود زیاد کاستن میشه.
بازم یک سوال کلی که درمان موی رفتگی چیست؟ اگر یک مقدار در این مورد صحبت بکنیم، درمان مؤثر موجود است که از ریزش موی سر جلوگیری شود و مخصوصا مردان با تاسی سر دچار نشن؟
بله، البته دواهای موجود است که نزد از کسایی که مصاب ریزش موی ارثی هورمونی می باشد توصیه می شود که این دوا به شکل قرصای است یا تابلت های است که مؤثرا به نام فنستراید یاد می شود، و در بعض اوقات خاص میتونیم از این استفاده بکنیم، و بعضی از لوشن های هست که او به نام مینوفیبیل یاد میشه، از این میشه که استفاده شد، و طوری که قبلا ذکر کردم در دوام نخست از ریزش بیشتر موها جلوگیری میشه، و استعمال دوام داره به صورت که از شروع ریزش موی کم شده باشه میتونه تا حدود زیاد سبب رشد دوباره موها شوه. مزیتی که این دواها داره ایست که این دواها باید به صورت دوامدار استفاده شوه. تحقیقات دیگه در جریان است که تا حالا متاسفانه دوای اونا در بازار نبرآمده و یا دوایشان ارزان نشده، یکی بلند بودن خود پروستاگلاندین D2 در پوست سر کسایی که مصاب ریزش موی ارثی هورمونی میشن میباشن که متاسفانه تا حالا دوایش در بازار ارزان نشده، اما تحت تحقیق قرار داره دیده شده که امی پروستاگلاندین D2 نسل اینا بلند می باشه، و اینا کوشش میکنن دواهای تولید بکنن تا بتانن که سویه پروستاگلاندین دیدو را
در پوست سر کاهش بده و سبب رشد دوباره موی شود.
بسیار تشکر دکتر صاحب. عابد شنونده داریم، بشنویم چی میپرسه. سلام علیکم.
سلام، زیر امن حالات انرژی رو رسوانی تر خبر کارما از من مثلا دکتر دار تا در پریز از من از در بوسی که نروگی داره چیست مرز ورتوائی در مرز زدر من چیز زدر علاش کیری کنی
که لطفا پشتن تکرار که لطفا پشتن ده تکرار که
پشتن هم زیر پیس مریضی مرز ورتوائی هم در پیس مریضی ناصر بطن من نسکی پپن است من جدا دایلا جی وزن تکیه کمی که کافانی سعی او ماد مبل تو من دیواری دی او دادن دی ما زیر دن ما ترم دکتر من این زر بسیار تر نگونه جمع میکنه استان او دادن استای سر بلینکس.
نه سلامت باشین، تشکر. سوال شما را گرفتیم در نیمه دوم این برنامه از دکتران خواهیم پرسید. بسیار تشکر از همه شما که تا حالا برنامه صحت رادیو آزادی را میشنوید. دکتران متخصص محمد عارف عابد متخصص بیماری های جلدی و صبور صابر متخصص بیماری های جلدی و زیبایی مهمانان هم هستند. بس ما امروز تا 3:30 به وقت کابل ادامه خواهد یافت، اما حالا وقت خبرها سحر نیوال